یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د افغان طالبانو د سیاسي ډلې له مشرانو سره په اسلام آباد کې ګوري دا مدثر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند در اوروي
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د فواید امی وزارت درې مرستیالان له دندو لری شوې دي په غور ولایت کې اته تنه ولسی پاتونوال وژل شوې دي او د امریکا په متحده ایالاتو کې جمهور غوښتونکو ګوند د 2020 کال د ولسمشر انتخاباتو لپاره ډونالد ترامپ په رسمي ډول خپل کاندید ونوموه بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د یو حکم په اساس د فواید امی وزارت درې تنه مرستیالان له دندو لري شوې دي تر دې مخکې پرون د عامې روغتیا د وزارت درې پخانی موینان او یو وسنی موین په خپلو دندو کې په ځانګړې توګه د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د کمپاین په برخه کې د درغلیو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي وو په دې اړه وروسته په خپرونه کې تفصیل اوري په غور ولایت کې اته تنه ولسی پاتونوال وشل شوي د شهرک ولسوال غلام سخي صبریار وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د ولسی پاتونوالو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې اته پاتونوال ووشل شول او 15 نور ټپیان شول خغلی صبریار وویل چې د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی په شهرک ولسوالۍ کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو تر حملې وروسته د پاتونوالو ټول پوځي تجهیزات له ځان سره وړي دي په دې پېښه کې د وسلوالو طالبانو د مرګ شوبلې په اړه سندی وین شوی د افغان ژورنالیست اکبر ایازی د لومړی تلین په مناسبت په کابل کې بیلابیلو رسنیو په نږدې سل کسه ملازمینو د لومړیو خوراکي توکو مرستې وویشل شوې په کابل کې د ولوله او مشري وکړه د موسسې د بشري سرچینو مسؤول او د دې پروګرام تنظیمونکي محمد زمیر زدران ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې د ایازی د کورنۍ د غړو لخوا برابر شوې چې د دې موسسې له لارې وویشل شوې اکبر ایازی د ازادي راډیو د افغانستان د څانګې رئیس و چې بیا د همدې راډیو د مرکزی او جنوبی اسیا د څانګې مشر شو نوموړی وتوانېده چې د 2010 کال په جنوري کې د پاکستان د قبایلي سیمو د پښتنو لپاره د پښتو ژبه د مشال راډیو په نوم یوه نوې راډیو رامنځته کړي هغه په وروستیو کې په امریکا کې د مرکزی او جنوبی اسیا سیمه ییز مشر و نوموړی کال مخکې په همدې ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله د امریکا په متحده ایالاتو کې ومړ تاسو زموږه غلا اساده یی راډیو نه ورید امریکا په متحده ایالاتونو کې جمهور پال ګوند د 2020 کال د ولسمشر انتخاباتو لپاره ډونالد ترامپ په رسمي توګه خپل نوم وړاندونه ما ودا پریکړه پرون د ګوند هغه څلور ورځې ملي غونډې په لومړی شپه وشو چې زیاتره په انلاین بڑاوه د جمهور پال ګوند د استاذ لخوا په لوی اکثریت سره د ترامپ نومول حیرانوونکي نه وزکه د نارت کارولینا ایالت په شارلټ کې د ګوند ملي غونډې پر مهال په یو لړ ویناو کې ولسمشر ترامپ وستایل شو غونډې ته د وینا پر مهال ترامپ په نومبر میاشت کې د کېدونکو ولسمشر انتخاباتو پر معیار شکونه څرګند کړل او د لیک له لارې پر رایه کارولو باندې نیوکه وکړه تمه کیږي چې د کرونا وبا پر مهال به دا ځل په ولسمشر انتخاباتو کې د پوست له لارې د رایې کارول زیات هم وي د انتخاباتو د خوندیتوب خپلواک پوهان وایي چې په رایو کې درغلي ډېره نادره خبره ده د ملي نظر پوښتنې له مخې جو بایډن تر ولسمشر ټرمپ د اتو په مقابل کې په لسو نمرو مخکې دی په جرمني کې هغه روغتون چې د روسي د اپوزیسون د شدید ناروغ مشر الکسی نوالنی درملنه کوي وایي هغه مسموم شوی دی نوالنی دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو په برلین کې دې روغتون وویل نوموړی تر اوسه د عاجل مراقبت په خونه کې په کوما کې ساتل شوی د روغتون چارواکي وایي د هغه روغتیایي وضعیت ښه نه دی خو ژوند ته یې جدي ګواښ نشته نوالنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سخت منتقد دی د اګست په شلمه نوموړی د سربیا له تومسک ښار څخه مسکو ته په الوتنه کې ناروغ شو چې الوتکه یې په اومسک کې بیړنۍ ناستې ته اړ شو. هغه وروسته بیا جرمني ته د نوري درملنې لپاره واستول شو. دا ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف محکمې ته عرض وکړ. دغه عرض د امریکا د هغه هڅو له کبله دی چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي. د دې عرض وبخی درس پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې درس شو او پکې استدلال شوی چې د امریکا حکومت د دې کمپنۍ هغه پراخې هڅې لپاره نه غورځي چې د محرمیت او په امریکا کې د کارونکو د معلوماتو د خوندیتوب په اړه د خنو ته د جواب ویلو په اړه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست د میاشتې پر شپږمه یو اجرایه فرمان صادر کړ چې په 15 ورځو کې د دې کمپنۍ له چینایي خاوندانو سره معاملات پای ته ورسي. دغه پریکړه د امریکا د ملي امنیت په اړه د اندېښنو له کبله شوې. ولسمشر ټرمپ ویره لري چې ټیک ټاک ښایي د چین کمونیست ګوند په پلوي د ناسمو معلوماتو کمپاینونه مخته وړي وي. د ټکنالوژۍ لویو شرکتونو اوراکل او مایکروسافټ دې ته لیوالتیا ښوولې چې د ټیک ټاک د امریکا د برخي فعالیتونه راونیسي. سن زموږه غږ له ازادي رادیو ناوري کوم خبرونه مچو اوریدل کولای شي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله وګورئ. همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ نور ریپورتونه او معلومات هم کتلی شي. په څو شیبو کې به صفی الله ستانکزی در سره وي او هغه به بل نیم ساعت خبرونه درته وړاندې کوي.
د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې به وړاندې واوري چې د افغان طالبانو یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او تمه ده نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګورم. په دغه پروګرام کې به وړاندې له کابله هم دا راپور درته خپور کړو چې د افغانستان حکومت د ټولګټو وزارت د ولسمشر اشرف غنی له لوري د دغه وزارت د دریو مرستیالانو د ګوښه کېدو خبره کړې ده. دوی داسې وخت لري شوي دي چې پرون د عامې روغتیا وزارت درې پخواني او یو برحاله معین هم لري شوی و. نور مهم مسایل هم لرو. د بیلاروس د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه باندې د جوړ جنجاړ په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات شریکوو. ازادي رادیو ته غوګیست رازو. لمړی موضوع ته د افغانستان د طالبانو یو پلاوی چې د سیاسي ډلې څخه دی په اسلام آباد کې دی او هلته به نن د راپورونو او تمو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبري وکړي. په همدې موضوع د مشال رادیو خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې دی لمک سره جزئیات شریکوي. طاهر خان سب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. څه شوي دي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا خپل یو بیان چې دی بنن غونډه کوي، تر دې وخت دغه غونډه طالبانو سره ندا شوی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دفتر په دې اړه باندې سنوي چې دغه خبري یا دغه غونډه ناشته به کله کیږي. تیر چې طالبان راغلی وو د اکتوبر کې تیر کال، نو هغه وخت د طالبانو چې کوم غونډه قریشي سره شوی هغه ښکاره وه، لیکن دا واره دا هم لا تر اوسه پورې معلومات نشته که دا غونډه کیږي، دا به چیرته وي، آیا د مازی پشان د رسنیو سره مطبوعاتو سره د دوی غا ویډیو یا نور شیان شریکوي، دا اوس پورې پته نشته. ځکه چې کرنه طالبان تیره ورځ سهار وختي 2 بجې شاوخوا راغلل، نو تیره ورځ هیڅ معلومات نه و چې د دوی چا سره ناستې شوي دي، چیرته دي، او هغه حالت اوس هم دی. کیدای شي طالبان هم نه غواړي چې ډېر دا شیان ډېر رسنیز شي، نو لږ به انتظار کول غواړي، خو تر دې وخت حالات دا وزه داسې ګونګه ده، مبهم ده، شفاف او واضح نه ده چې دغه غونډه به کله کیږي او څه شیان به د مخې ته راځي.
لند دی قریشی د پرونی خبرو پاره هم راتوی موږ د خغلی قریشی او کلیپ هم لرو چې هغه به اوس پلی کوستا ستر خبر ورسته. قریشی څو ویل څنګه هیله منو
قریشی خو ول نه وختل چې په دې موضوع خبرې وو د قریشی د خبرې ناشته موضوع چین ته دغه سفر وو د هندستان سره تعلقات وو لیکن بیا چیرې جنرالستان په دې خیال ورغلی وو چې قریشی به د طالبانو د سفر په اړه باندې خبري ناشته کوي او معلومات ورکړي لیکن بیا ته کړه چې او پختل شول نو یو خو هغه تایید کړه چې طالبان دلته دي دویم دغه خبره چې مخکې ما وکړه چې دې بور سره نن ویني لیکن بیا دغه د بین الافغاني مذاکراتو په اړه باندې خبره و چې دې ډاډمن ښکارېده چې کوم مشکل په بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت موجود کېدی شي دا نه وي نو او بیا هغه د هندستان پاکستان هر وخت لګیا وی چې هغه د دې په نظر افغانستان کې چې کوم د سولې پروسه ده هغه ته دادی دعوی کوي چې هغه ته هندستان نقصان رسوي دا خبره پکې وکړه او بیا د خپل رول پاکستان چې هر وخت خبره کوي چې دا سولې کې د دې یو ډېر وی رول پاتې شوی دی بیا د چین ځانګړي استاد د افغانستان په اړه باندې دوی چې پاکستان ته راځي هغه کې داسې څه ډېر زیات شیان نو او ډېر زیات نه
مننه
د طالبانو د دپلوی پارلمان سفر خبرې وکړي
مننه طاهر خان صاحب د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان او له اسلام آباد له مکسره جزئیات شریکول تر اوسه پورې د افغان طالبانو او د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر د نننۍ کیدونکو ناستې په اړه باندې راپورونه او جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي خو پرون شاه محمود قریشی په خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې ورستي خندونه په لری کېدو دي او بین الافغاني خبري هم پیلېږي
همني آپس می ایک مشاورت
زموږ هدف سوله او نیکمرغي ده د برخه کې باید د متقابلو همکاریو او سلام مشورو له لارې مخته ولاړ سو موږ پر مخ ځو او طالبانو ته مو بلنه ورکړې ده د بین الافغاني خبرو په وړاندې څه شرطونه وو چې د بندیانو خوشي کول یې تر ټولو لوی شرط وو دا موضوع له ستونزو سره مخ و خو اوس د دغه ستونزې هواري کې د پام وړ پرمختګ شوی
د قریشی خبرې مو واوریدې په همدې اړه باندې او دا چې د افغانستان د طالبانو یو سیاسي پلاوی په کوم هدف پاکستان ته تللی دی د هغوی د مخکنیو خبرو په اړه باندې به تحلیل او جزئیات په دې اړه باندې د بحث لپاره موږ د باور غورځنګ مشر او سیاسي کارپوه ښاغلی نجیب الله آزاد راغوښتی دی له دوی سره به خبرې وکړو ښاغلی آزاد ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی طالبانو سیاسي پلاوی داسې وخت اسلام آباد ته ولاړ چې په دوی باندې اسلام آباد بندیزونه تازه کړل څه پیغام رسوي دغه د دوی سفر
سلامونه درنښت د طالبانو دا سفر اسلام آباد ته او د دې ترڅنګ د طالبانو په ځینې مشرانو باندې پاکستان د سفری بندیزونه د دې ښکارندوی کوي او هغه ځمکني واقعیتو ته کوم غورو همدانن د ایسو ساته وړاندې د بلخ په د ولایت د بلخ ولسوالۍ کې ډېر زورور چاودنه هم وسوله او د څو ورځې نورې چاودنې هم شوې دي دا پر داسې مهال کېږي چې د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې هغه تر د دوه تر هغه د دوه د 28 فبراير تر هغه تړون پوري چې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ لاسلیک شو په مستقیم او په ټوله معنا د پاکستان تر نفوذ لاندې و دا دفتر اما لېغه نو ست ځینې داسې حرکتونه د سیاسي دفتر تخولې د سوله د اعلانې خبرې شوې چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې د قطر د دفتر او د کوټه د شورا طالبانو د کوټه د شورا ترمنځ خورا ژور اختلافات رامنځته شوی دي بیلګې څو بیلګې لاندې دغه څو ورځې بیلګې یعنی د لوی اختر درې ورځې اوربند اعلان د قطر دفتر کوي اما هم مهاله یعنی تر اعلان یو ورځ وروسته تر اختر یو ورځ وړاندې په لوګر کې د زوره ولا چاودنه کیږي بیا د اختر پر مهال د اوربند پر مهال باندې هغه محصولین یا هغه ملکی دولتي کارمندان چې خپل خپل کلیو ته ولاړ سي د اختر ولمنځي خپل خپلوان وویني اغه وژل کیږي د اوربند پر مهال او بیا لدی را ورسته د څو ورځې وړاندې د قطر د دفتر څخه د دفاعي حالت تک اعلامیه خبريږي چې طالبان دفاعي حالت ته ځي یعنی اوربند دی اما د تبریدونه شدت پیدا کوي دفاعي حالت نه بریټ کیږي دا په دې معنی چې د زړه په دې باور یم چې کني وختونه دا شي چې د طالبانو پر لیکو باندې تر ټولو ډیر اغیز یا تاثیر چې لري هغه د کوټه شورا ده نه د قطر سیاسي دفتر
نو اوس دی سیاسی دفتر پلاوی ورغختل شوی ستاسو په نظر پاکستان به دوی ته څه وایي؟
همدغه خبره تر ازمه دا دغه حرکتونه د طالبانو خپلمنځي اختلافات د کوټه شورا او د قطر دفتر د دې ښکارندوی کوي چې د قطر دفتر د کوټه شورا او د پاکستان د یو ډول اغیز چې وو یعنی د یو د اوامرو یا د یو د هدایاتو یا د یو د مشورو پرته ځینې فعالیتونه کوي، ځینې پریکړې کوي یا سرغړونه کوي د یو د اوامرو څخه. همدا د دې باعث وي چې پاکستان پر د قطر پر سیاسي دفتر یو ډول د فشار راوستو په مخه د دوی په ځینې مشرانو بندیزونه، سفری بندیزونه ولګل او د اسلام آباد راوستل. په اسلام آباد کې زه مطمئن یم چې د ملاقات ایجنډا یوازې یوازې بیرته د قطر د دفتر لخوا د طالبانو د کوټې د شورا چې مستقیما د اسلام آباد تر اغیز لاندې دي او خپل پاکستان حکومت یو بیرته همغږي پیدا کول دي چې ګواکې دی بیرته د پاکستان د کوټې شورا سره په همغږي مخته ځي. نو ایجنډا همدغه ده.
ستاسو تر خبرو مخکې موږ د قریشي خبرې د قریشي خبرې مخبري کړې، هغه وویل مطمئن ډیر زیات. زموږ خبریال هم وویل چې قریشي ډیر مطمئن چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډونه به له منځه ځي، اواریږي به او بین الافغاني خبرې به پیلېږي. دغه اطمینان یې له کومه کړی دومره؟
ګورې د بین الافغاني خبرو د پایل د پاره له بده مرغه دغه درې کاله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي دا هلې ځلې پیل کړي دي، ټولې هلې ځلې مطلقا فردي یا انفرادي وي، که هغه د ښاغلي خلیلزاد وي، که هغه د افغان دولت له ادرسه وي، که هغه په دولت د افغان دولت کې د افغان ولسمشر وو او یا هم په پخوانی اجرایه رئیس او نن د مصالحې د عالي شورا رئیس. دلته هیڅ ډول میکانیزم نشته، هیڅ ډول ستراتیژي نه د متحده ایالاتونو د خوا د افغانستان د بین الافغاني مذاکرات لپاره، د سولې لپاره، د پخلاینې لپاره، د سولې وروسته د افغانستان لپاره، او نه دولت لري او طالبان څخه توقع نه کوي. هغه وډاله ده دغه اطمینان یوازې همدغه اطمینان چې خاموش پرېشي لري، هغه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ له مخې ده چې هدف څه ډول بین الافغاني مذاکرات وایي.
او بخی
طالبانو ترمنځ هم غدي د یو پیدا کړی
اخر کې غواړم بله او بخی چې تاسو خبرې کته کوم وخت کم دی خغل آزاد زغواړم پوښتنه په اخر کې چې د افغانستان حکومت به تل دغه سید طالبانو د سفرونو په ارتباط خبري کولې دا وری لې احتیاط کار اخیسته تر اوسه پوری مګماتي کړی دی کوم خبرګون نه دی خوده لپخوا خو به حداقل ویل چې راسي سولې بل ځای ملټ وي افغانستان تر اوسه یو خبري را سره وکي خدا وری څه نه دی ویلې ولی دوی څه نه وایي
لبل امر لکه څنګه چې مرکه دا ونه پلیشه د افغانستان دولت د سو د بل افغاني مذاکرات او د سول لپاره هیڅ ډول ستراتیژي او میکانیزم تر اوسه نه لري او څو بیلګې یو لیول وی بیلګې دا چې د درې ځله کسانو مشورتي لوی جرګه را بلل کیږي او هغه قطنامه چې بیا کاغذ تمثيل کیږي دغه نه ورسته هم د څلور څو بندیانو د خوشکېدو په حق لباندي چې جرګه تصمیم یو بیل بیل دریزونه د ولسمشر راښکاره کیږي یو ادارې چې کدا څلور څو بندیان پښینو نو د مخدره موادو قاچاق به د سیل په څیر برېټانیا ته ځي. بل مسله د برېټانیا او د هغه د فرانسې او د استرالیا یادوي او بل مسله د افغان کمانډویانو او د پیلوټانو د خلاصون یادوي. دا په دې معنی چې افغان دولت د ستراتیژي په نشټون کې د ډیپلوماټیک دستګا په ضعیفوالي کې تر سخت فشار لاندې دی او دریز نشنی ولای نه دا دریز نی ولای
مننه
دا تاسو څنګه غندلای
مننه خغلې نجیب الله آزاد د باور غورځنګ مشر لتاس مننه دوی پاکستان ته د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی د سفر په اړه باندې خپل تحلیل لمغ سره شریک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به مورسو بیلاروس ته د بیلاروس چارواکو په دغه هیواد کې د مظاهرو د عمده تنظیمونکو د نیولو او نورو کسانو د احضار چارې ګړندۍ کړې دي. دا کار داسې وخت کېږي چې وروستۍ اونۍ وښوده په دې هیواد کې د تاوتریخجنو مظاهرو سره سره ولسمشر لوکاشینکو چې 15 دورې مشري یې کړې ده لا هم نیت لري په واک کې پاتې شي. یوازې د اګست پر 23 په مینسک کې لږ تر لږه 100,000 کسان د حکومت ضد مظاهره کوونکي راټول شوي وو. دغه موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې همدا شېبه سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې د لویو تنظیمونکو څخه تر اوسه پورې څومره کسان نیول شوي دي؟
بله د نوبل جایزې ګټونکې لیکوال سویتلانا الکسیویچ چې دوه اویا کلنه ده د حکومت مخالفې همغږي شورا وروستۍ غړي ده چې د رواني میاشتې په لړ کې انتخابات له درغلۍ ډک بللی و اوس د هغې د احضار چارې روانې دي. الکسیویچ چې ناروغه هم د اګست د نهمې نېټې انتخابات وروسته یې ویلي و چې چارواکو د خپلو خلکو پر وړاندې د جنګ اعلان کړی دی. د همغږي شورا چې اوه غړي د الکساندر لوکاشینکو د عمده انتخاباتي سیالۍ سویتلانا تیخانوفسکایا پلویانو څخه جوړه ده. حکومت تیره اونۍ د دې شورا پر ضد جرمي دوسیه پرانستله. د دغې شورا یو ویاند ویلي چې الکسیویچ د اګست پر 16مه احضار شوی چې د بیلاروس تحقیقاتي کمیټې ته د همغږي شورا پر وړاندې شاهدي ورکړي او پوښتنې ځواب کړي. ویل کېږي دغه لیکواله د روغتیا ستونزو له کبله له دې شورا په کارونو کې له برخه اخیستنې منع شوی و خو له دې ډلې سره د دې د اړیکو په اړه هم څرګندونې کېږي. چارواکو د اګست پر 16مه د تیخانوفسکا د همغږي شورا دوه غړي په منځ کې د تراکتور په یوه کارخانه کې نیولي وو. ویل کېږي چې دغو کسانو د یادې کارخانې کارګر مظاهرو او اعتراضونو ته هڅول. دغه راز د دې شورا یوه بله غړې د اګست پر 16مه د تحقیقاتو کمیټې ته ورغوښتل شوې وه.
مننه. ویل کېږي ولسمشر لوکاشینکو پاوز ته د پوره چمتووالي سپارښتنه کړې. په دې اړه جزئیات څه دي؟
ولسمشر لوکاشینکو پاوز ته د جنګ د پوره چمتووالي سپارښتنه کړې ده او داسې ویرې راپورته کړي چې ښایي پاوز په خونړي ډول د مظاهره کوونکو د ځپلو نیت ولري. د بیلاروس دفاع وزارت اګست پر 16مه په یوې اعلامیه کې وویل په داسې حال کې چې د پاوز ځینې برخې په تیارسۍ حالت کې دي، سرتیري آماده او مجهز دي. دا د پاوز د چمتووالي د ارزونې درېیمه مرحله بلل شوې ده. اعلامیه زیاتوي دا یعنی د اګست څلورلسمه نیټه رئیس د دفاع وزارت د لوی درستیز په سپارښتنه پیل شوی. راپورونه دا هم وایي چې د بیلاروس پوز د لیوالتیا او بخشي د لیتوانیا پوله ته نږدې هرادنا سیمه کې پراخ تخنیکي مانورونه هم ترسره کړي دي. د اګست په دروشتمه په پلازمینه منس کې رکچې مخکې تاسو یادونه وکړه چې باندې سل زره مظاهره کوونکي د ولسمشر لوکاشینکو پر ضد لارو کوڅو ته راوتل. د اګست نهمې نیټې د انتخاباتو پایلې دغو اعتراض کوونکو ته د منلو نه دي او وایي ولسمشر په درغلیو باندې د شپږم دور لپاره ټاکل شوی
دی. ډیره مننه کوم فری بازار و د بیلاروس د مظاهرو په اړه باندې ورستی جزئیات له موږ سره شریک کړل.
ویوا لا لیبرتاد!
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلدینگ، نات دی مانومنتس، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس ورزو کابل ته د افغانستان د ټولګټو یا فواید عامې وزارت وایي چې د ولسمشر اشرف غنی له لوري د دغه وزارت درې مرستیالان له دندې ګوښه شوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دوی د ګوښه کېدو لامل نه دی په ډاګه شوی. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرول ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزارت سرپرست د کابینې د مصوبې له مخې د چا د استخدام صلاحیت نه لري خو جواد عثماني په لزګونو کسان په دندو ګمارلې دي. د عام روغتیا برحال مرستیال وحید مجرود حکومت لوري لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی. دغه ترڅنګ پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او درې نور مرستیالان چې پخواو هغوی هم څارنوالۍ ته معرفي شوي. دا ټول مسایل فیروزه عزیزي تعقیب کړي. همدا شېبه له کابل سره خبرې کوي.
مننه. بلې، د افغانستان د ټولګټو وزارت ویان مرستیال اشرف حقشناس څو شېبې وړاندې موږ ته وویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې د دغه وزارت درې مرستیالان احمد جاوید همدرد چې مالی او اداري معیندی، همدارنګه محمد زکریا محمدی چې د سړکونو د حفظ او مراقبت معیندی، انجینیر حمد علمی چې د دغه وزارت ارشد انجینیر یا تخنیکي معیندی دوی لري سوي دي. ښاغلی حقشناس دلایل مکثر مشخص نه کړل او ژمنه یې وکړه چې وروسته به دلایل مشخص کړي چې ولسمشر والی د دوی په اړه داسې پریکړه کړې ده چې دندو یې لري کا. همدارنګه سنګزه صاحب د افغانستان د عامې روغتیا وزارت برحال موین وحید مجرو ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغه وزارت اوسنی سرپرست وزیر احمد جواد عثماني سره لدې چې د افغانستان د کابینې د مصوبې له مخې، البته په دې اړه د دوی خبره چې دوه مصوبې راغلي راغلی او په دې کې دا لیکل شوی او دا راغلی چې سرپرستان د استخدام صلاحیت نه لري. لدې سره سره بیا هم دغه سرپرست وزیر په لسګونه کسان استخدام کړی دي. وحید مجرودا هم ویل چې کله د پلتنې ادارې راغلی و نو په دغه وزارت کې کله چې د فساد پاړه یا د لګول شویو پیسو پاړه پلتنې کړی دي وایي چې د ما سره هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک شوی او نه هم د ما دفتر ته مراجعه کړې او نه هم زه په جریان کې وم. دی وایي چې د سیاسي توطیو قرباني شوی ده. او بل موضوع یې یادونه وکړه وایي چې کله چې د کرونا ویروس د ټیسټونو موضوع خصوصي روغتونونو ته سپارل کېدله هغه وخت کې له دوی سره هیڅ ډول مشورې نه وې شوې او حکومت په خپل سر او په خپل تصمیم دا کار کړی ده. خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان ښاغلی سمسور ازادي راډیو ته وویل او د دوی د وحید مجرو خبرې رد کړلې. د دې د اداګانو په اړه وویل چې احمد جواد عثماني چې دغه وزارت سرپرست وزیر دی وایي چې کسان یې نوی نه دي استخدام کړي، برعکس په هغه وخت کې چې د کرونا ویروس د خپرېدو ګواښ زیات شوی او پیښې زیاتې شوی په هغه کې هغه مهال یې د افغانستان په پلازمېنه کابل همدارنګه په نورو ولایتونو کې زیات کسان استخدام کړي دي. خو هغه اوس شمېرې راکم شوی ده. دا وایي چې کله د پلټنې اداره راغلې وه پلټنې کولې له ټولو سره دا موضوع شریکه شوې وه او ټولو ته دا خبر ورکړ ټولو پوښتنې سوي دي. همدارنګه ښاغلی سمسور دا هم وویل چې د خصوصي روغتونونو موضوع وایي چې په دې اړه پالیسي کله چې جوړه سوه لټولو دغه وزارت لټولو غړو لټولو مشرانو همدارنګه رسنیو سره شریکه سوه او له هغې وروسته دا پریکړه وسوه.
ډېره مننه فیروزه عزیزي له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ازادي راډیو خبریاله د عام روغتیا وزارت د یو برحال موین خغلی وید مجرو څارنولې ته د معرفي کېدو په اړه باندې راپور و. همدارنګه دا چې د ټولګټو وزارت درې مرستیالان د ولسمشر اشرف غني په امر باندې لري شوې دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسلوال طالبانو د اوروزګان کندهار ترمنځ لوی لار د خلکو په مخ تړلې. اوروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافرین وایي د تیر ورځې راهیسې وسلوال طالبانو دغه لار تړلې او غواړي باید د جګړو هیلې خواوي د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي. شریف الله شرافت له ترینکوټ په دې اړه راپور جوړ کړی.
موټر چلوونکي وایي د اوروزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لار تیر ورځ وسلوال طالبانو د ملکی خلکو پر مخ هم وتړل. د یادیلاری پر سر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ورته یو لیک را لېږلې او په کښې لیکل سوي دي چې د اوروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره به تر نامعلومه وخته تړلې وي او هیڅوک حق نه لري چې تګ راتګ پرې وکړي. دوی وایي د یادیلاری په تړل کېدو سره یې اوس موټر په لاره کې بند پاتې دي.
زما نوم عصمت الله دی. دا پرون ورځ طالبانو خط راستولی دی چې پر دا لار باندې نور مه راځي، نو د لوی نور لار ده. نو نن سهار مشران تللي دي پر د لوی نور باندې، یا دي پر د منای وای راګرځولي دي د سهار څخه تر اوسه پورې.
عزت الله طالبان زما پر لار مه راځه. حکومت وای پر دغه لار لوړشه، طالبان پر دې لار لوړشه. موږ څه چمو کوم؟ موږ د یو لار انتخاب کې چې موږ پر هغه لار ځو. 15 ورځې پر یوه لار ځو، 15 ورځې پر بله لار ځو. ډېرې ستونزې جوړې کړې. زموږ مریض ډېر ژر نه سره سوالی، هغه پر لارې باندې ساده لاسه ورکې. ډېر سخت سخت مریضان شته، دغه شته، ټپیان شته. د دې ځای سر کندهار پرې په اته ساعته کې بیا د کوتلونه دي.
محمد الله دی د غټو موټرو د مسلمانانو په نمایندګۍ خبرې کوم. دواړو ته دا خواهش کوو چې موږ ته دغه یو لار په ګردو انتخاب کې پر هغه موږ رابطه مات وکړو. دا خو ځکه دا د مشران ودرېدل دوه مودرېم ورځ بعد پر روزګار باندې ډېره کاخچې راځي، ګراني پر راځي. نو د دواړو سمه یلو خواهش دغه دی چې دوی موږ ته په دواړو یو لار انتخاب کړي چې پر هغه باندې موږ تګ را تګ وکړو.
دغه موټر چلوونکي دا کوي چې یو شمیر نورې فرعي لارې بیا امنیتي سرتیرو ورباندې تړلې دي. دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د اوروزګان او کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکو تمځای دی. په دې تمځای کې لسګونه موټر بند پاتې دي. د دغې لارې په تړل کېدو سره د یادو موټرو په تمځای کې ګڼ شمیر مسافر او ناروغان هم تر شنه اسمان لاندې او سره لمر ته پراته دي. سیف الله یو د هغه کسانو څخه دی چې خپل یو ناروغ یې کندهار ته وړلی. دوی غوښتنه کوي چې یاده لاره دې ورته خلاصه سي.
ناصر مریضان را سره دی وس چر لالم ویلار بند ده نو وس لای نسم وس ناسته ما نو ګوره چې زر وخت لاري لاسو بیا بځو چې موږ ته لاري لکه موږ مریضان لاسې موږ مریضان درځا ورسیږي دوا ورته ورسیږي اوس به خې تکلیف دی موږ یو یو یا یو یو سړی لا په کور کې نه لرو کورونه مدغه پریښې دی مریضان مرخص دی هغه نو تدبیر درې شپې بیا ناسیو کورونه مدغه پاتې دی نو دا بار ډیر غټ مشکل دی
د یادلاري د تړل کې دوه لامل مو د وسلوالو طالبانو څخه وپښتی د دې ډلې ویان کاري سپه احمدي ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې دا ومنل چې د ورزګان او قندهار ترمنځ لوی لار دوی د خلکو پر مخ تړلې ده هغه د لارې د بندښت لامل په ګوته نه کړي خو په رالې جلسوي پیغام کې دا ویلې دي چې دغه لار به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي که څه هم دغه موټر چلوونکي او مسافر وایي چې امنیتي سرتیري هم پر یاده لار ورته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي خو د ارزګان ولایت امنیه قمندان شفیق الله سهار بیا دا اداره دوي او وایي چې د دوی سرتیري هیڅکله هم د ملکي خلکو پر مخ لاره نه تړي هغه وایي د مرکزی ادارې سره د یادی لارې د تړل کېدو ستونزه شریکه کړې او پلان لري چې دغه لاره د نظامی عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو پر مخ خلاصه کړي د ارزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې شاوخوا 193 کیلومتره اوږدوالی لري د ارزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او دغه لاره له تیرو شاوخوا 4 کلونو راهیسې سخته نامنه ده چې وخت ناوخته یې وسلوال طالبان د ملکي خلکو پر مخ هم تړي او د دولتي کسانو پر مخ له تیرو 4 کلونو راهیسې تړلې ده
وخت په افغانستان کې 12 سیمې بجې شوې اجملند افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
دا افغانستان د فواید امی وزارت وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د دې وزارت دریم رسیالان له دندو لرې شوي د دې وزارت یو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې کسانو د ګوښه کېدو لامل نه دی پډاګه شوی خو ویل چې وروسته به په دې اړه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي تر دې یو ورځ مخکې ولسمشر د عامې روغتیا د وزارت درې پخواني مرستیالان او یو وسنی مرستیال د درغلیو په تور لویه څارنوالۍ ته پېژندلی وو له غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته اته تنه ولسي پاڅونوال د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوي د شهرک ولسوال غلام سخي صبریار وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د ولسي پاڅونوالو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې اته پاڅونوال وژل شول او 15 نور ټپیان شول په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسون د ناروغ مشر الکسی نوالنی درملنه کوي وایي هغه مسموم شوی دی نوالنی دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو په برلین کې د روغتون ویلي دي چې تر اوسه هغه د عجل مراقبت په خونه کې په مصنوعي کوما کې ساتل شوی دی او د ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف یوې محکمې ته شکایت کړی دی په دې شکایت کې د امریکا د هغه هڅو یادونه شوې چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دغې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي
اجمل اندو د لندو خبرونو سره استودیو کې تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې او سرختیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي
روختیا د ژوند شتمنی
سلامونه وخت مو بخیر ازادي رادیو تقواکی از روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده چې مرسل زازی تاسو وړاندې کوي هله مند يم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبري کوو دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده څنګه رامنځته کیږي کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي نښې نښانې یې څه دي کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړي او د اړیکې شمیرې مو دی 0905 40 او 0928 225 په دغه موضوع را سره کولای سي چې اړیکه ونیسي کچېری کوم ستونزه لري خپل ستونزه هم را سره شریک کړي او موږ به هم تاسو ستونزه د ډاکټر صاحب نه وپوښتو په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي خو د عامه روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبد الله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغه به هم په دغه موضوع باندې د مکسر خبره تری ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو پخیر.
سلامونه او نیکی خیر، وخت مو پخیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ستړي مشي وایم.
مننه. زه هم په خوار سره تاسو ته او تاسو ټول تخنیکي همکارانو ته او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغۍ په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغۍ په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغۍ ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي، لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف پرسر رسوي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې د سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي، ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي، او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو، لکه په ښځو کې د سدیې سرطان، معمولا هغه ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي، او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوې ښځه او یا شیدو ورکوي، یا څوک شیدو ورکوي، دا ښځې باید هفته کې دوه وارې خپلې سدیو ته مساج ورکړي. نو د دغه سدیو چې څوک مساج نه ورکوي او یا خپلو ماشومانو ته چې شیدې نه ورکوي او د وچو شیدو څخه ډېر استفاده کوي، په دوی کې د سدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچیرې په سدیه کې سرطان رامنځته شو، دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو، نو بیا د دې تداوی ډېر زر کېږي، ځکه هغه سدیه چې قطع کېږي د دې میتاستاسیس یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شوي، نو عمل ته محدود پاتې کېږي. انسان په کلونو او بلکې د ژوند تر اویا او اتیاو کالو پورې عمر کولی شي. بله، د ځینې وجود د نورو برخو سرطان دي، لکه د وینې سرطان شو، او یا هم د سږو سرطان، او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان. چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان یا د میری سرطان یا د میډې سرطان، نو اوس په دې کې د بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کېږي. لکه اول کچیرې موږ د میډې سرطان وسو، کچیرې د میډې یوه برخه مصاب شوې وي، نو د مغز برخه چې ده ریزکشن کېږي یا قطع کېږي، باقي معده چې ده دغه عضوي برخه سره انستومو یا تړل کېږي، نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې کچیرې د سږو سرطان وي، نو سږو کې چې ده ډېر مشکلات را پیدا کوي، او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د مخته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي. او همدارنګه د تایرایډ د غدې سرطان، یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک کې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي، نو دا به خپل موده لري کې دی شش پګ میاشتې و میاشتې اته میاشتې. او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي، دغه تنفسي لاره یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای، او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل نو خپل ژوند له لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نور د حجرات لکه دماغ ته همدارنګ تنفسي سیستم نور برخه ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کې دي شي امکانات دي لري چې اقوا هم سرایت وکړي. خو یو نو سرطان نو بیا د وینې سرطان دی، چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري، چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده، چې د دې کې د وینې ټول حجرات د مجموعي تعداد د ډېر کمیږي. د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پانسایټوپینیا ویل کیږي، یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سی او ڈبلیو بی سی دا ټول کمیږي، او بغه کس چې پیښته وي هغه ته خونریزي پیدا کیږي، او په بدن کې شنه ټاکې پیدا کیږي، چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې کېدای شي دغه نارو شپږ میاشتې اووه میاشتې حتی تر کاله پورې ژوند وکړي، او تداوی بلخاصه د دې چې دی نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دوه میاشتې اوږد کړي، نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کیږي، یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کیږي. هغه تعویز کیږي، خو هغه هم ډېره نتیجه نه ورکوي، او نتیجه یې ډېره کمه وي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. که چیرې یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي، یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په ماغه وخت کې چې د ماغه برخې ریزکشن یا هغه برخه لري کېږي قطع کېږي او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کېږي او بیا آینده کې هغې ته کوم مشکلات نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکه به هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولی شئ را سره په خپرونه کې په اړیکه شئ، او کچیرې په دغه برخه کې هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ کولی شئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0982 225. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي راډیو دا کولی شئ خبرې وکړئ. بله متاسفانه د دوی اړیکه رخصوي و، اما خبرې نشوي کولی. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم وټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پرې شو. به هم د اړیکو شمیره تکراروم، 0999 45 40 او 0982 225. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. علیکم سلام، خرغله زر ته وایم. ورور خبرونی ته میروانی څوک لکم سیا؟ علیکم سلام. نو راشی پوښتنې ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟ سامه ده، انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي.
عمر دې څومره دی؟ عمر
بله دې تاسو عمر څومره دی؟ یعنی څو کلن یاست؟
عمر مې تقریبا
ڈاکٹر صاحب جواب در کی اور ڈاکٹر صاحب پٹیر بخن سر دڑی کے برا واخ لو بادن جواب تراشو. سلام واخ مو پخیر. بلے سلامونه، وخت مو په خیر. د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ. تاسو اړیکه رخ شوې.
سلام علیکم. خورکی تاسو ته، تاسو ټول همکارانو ته د ښه ورځې سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، په خیر اغلی. خبرونه ته مهرباني څوک لکم زه؟
مننه، لوګر ولایت نه تماس نیولې. ډاکټر صاحب نن یې پوښتنه لرله.
مهرباني.
موږ کور کې، کور مېرمنه ده، هغه بیا دواړو طرفه خرګونه چې وروسته تقریبا د هو کال وسول دغه چې نوی ماشوم چې راځي دنیا
طرف ته شي دي،
دواړه خوا خرګونه چې لري غونډي، یعنی چې غوډي غونډي لري. یا کیو شفاخانې ته خو د سلاړو هلته د معایناتو دپاره خو معاینه یې ونه کړله، هېڅ مشکل نشته. بل انسان دښنه سره ومنې ډاکټر صاحب مشوره راکړي.
بله ډیر سیاته
په بخانه سره کتا سو دغه سوال ماته تکرار کړئ. زه دقیق دنیا واس مو وانه اوریدو کتا سو اوریدلې ماته وایي.
بله ډاکټر صاحب، دغه سوال به زه به ورته تاسو ته تکرار کما. ورور د تاسو نه ډیر سیاته مننه. را به شو لمړی پوښتنه ته چې ورور مو ویل چې د ما پخې درد کوي، ملا مې درد کوي، او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنه ته لمړی مې باندې
جواب کې بداسي وای ما چې ګران ورور تماس نیولې و. عمر 45 کال دی، کله کله هم د وزن زیاتواله، کچیر د وزن زیات وی، د وزن زیاتواله په خپل دمدا په مخره باندې فشار راولي، او دغه وزن زیاتواله کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی په فشار راځي، واغ اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي. دا دی یو مسله. دوهمه مسله په دې کې دا راځي، کچیر د دې ورو کلسیم او ویتامین ډي، کلسیم او ویتامین ډي کم دی، او همدارنګا د ویتامین ډي دولس کمواله موجود دي په موجودیت کې، او د کلسیم کموالی په موجودیت کې، او همدارنګه د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي، او چې د لړنې د خوځ بي سي پیدا کیږي. ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمیږي، او په نهایت کې چې هغه عصبي ریشې چې کوم دي هغه تخریبيږي.
تخریبې دل پخپل د ویتامین دی 12 د کموالی د کبل کیږي. نو دویم د ملا د درد علت دا شه دي او درېم علت دا هم پخپل پملا کی ډیسکونه دي. ډیسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ ډیسک وایو. دا غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شه دي چې یو نرم غونډه کې ساختمان دي. کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي دا غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډیسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي. نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شي او چې د هغې د وجې نه دوی ته ډیسک پیدا کیږي چې د دې تداوي کې به د پخپله جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي. خو د دې ورو په دغه کې توصیه کې به موږ دا وایو چې د خپل ویټامین ډي او کلسیم اول معاینه کې او دوهم د ملا ایکس رې د واخلي او متخصص د اورتوپیدي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د دې په ډیسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځ ته نه راغلي. یعنی ډیسک نه ډیسک لوکیشنونه لري کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نه ویش نشوي. ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر منځ چې کله پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځینې عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راول دا د ملا د درد او همدارنګه د لاندې د خو د بي هيسي او د لکداسې مریض احساس کوي چې خپې مریض دي او حرکت نه کوي. نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپټي لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي او که یخ کیږي هم نه پويږي. نو به په هغه صورت کې د دې هم یو عملیات ضرورت کیږي.
بله ډاکټر صاحب ورور مې د لوګر نه اړیکه نیولې و. دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري وایي هغه کله چې ماشوم ته شودې ورکوي وایي هغه ستونزنه خو وروسته د شودو ورکولونه وایي دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي. وایي کچیر راهنمایي راته وکړي چې دغه بله بله
اول هغه مندې چې هغه ورکوي یا شیدو ورکول په وخت کې په بازو مند کې داتې وي چې شیدې ډېرې زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر دروند وي او د شپې خپل ماشوم ته چې شیدې نه ورکوي هغه په دننه د شیدو په قناتونو کې دا شیدې جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي. چې په دې صورت کې کچيري شیدې زیاتې او سهار راپاتېږي او د خپل ماشوم ته شیدې نه وي ورکړي نو د شرکت په واسطه دا شیدې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي او شیدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې ټیټ چې یو نو مساج ورکول کیږي سره دي چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي. ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې د کمواله راولي. اما کچیر دي دواړو سره بیا هم ونشو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي. کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدای نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخه څخه بایوپسي کیږي. یعنی سدیا چې په کوم ځکه غوټه موجوده وي هغه پری کیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دا کارو کې چې د سدیا ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي. کچی دې سره ورک نشو نو بیا دې چې داسنه میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی چې ولادي ډاکټر ته تر څو دې د سدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي. کچی ماموګرافي کوم مشکل نه نو دا د وادي حالت کې به شي د شدو د قناتونو کې چې د شدو د تجربه بل دغه غوټي منځ راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لګول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د ما خدمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لګي معاینات کیږي چې د معایناتو د غي خوروسه د دې تشخیص ورته کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخت مننه کوم.
او تاسو نه ونه مننه
ډیر مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاستراوړنې لري څونه ستونزه ورته حل کړي دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي هم جوړ کړي دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسؤل سره خبره ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر. ډیر زیاته مننه په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاستراوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړي دي.
ډیر مننه. ډیر مهمه پوښتنه مو مطرح کړه. 15 کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و. نو تقریبا 15 کاله مخکې منګه په 15 کال کې
د کله چې وزارت ساتنې بودیجه پیدا کړل د وزارت مالی څخه اولین کار چې موږ وکړو په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولای شو چې یو مرکز هلته ایجاد کړو.
بله
فعلا هغه مرکز چې دی تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې خدمات ارزه کوي. همدارنګ موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان، نرس صاحبان او نور اړوند اشخاص تربیه کړو چې په کابل کې او همدارنګ په مزار شریف، په بلخ کې او همدارنګ په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي هلته نن سبا.
بله
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره، خو عامه آگاهي ورکول د خلکو پوهاوی دی بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضې پرسنل د روزنې لپاره د هېواد څخه بهر ولیږو.
بله
موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو، آگاهي ورکړو د مختلفو لارو، د تلویزیون، رادیو، اخبار له لارې او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي ورکړه.
جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جوماتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې یو خطرناک ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
عامه پوهاوی د عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې موږ په تلویزیون کې هم دا پوهاوی کړی، په رادیو کې هم دا پوهاوی کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطری چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خو دا یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې او خویندې په دې باندې پوه شي. بیا مثلا د مری سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامداره او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، کچېر یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډیر لرو پرتو سیمو کې په دغه سی یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر زنګړې کړی دا او کنه؟
که څه هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک مونږه په هوای ورته ورسو، او بل موخه مو دا و چې څنګه کولای شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا په هوای وکړو چې څنګه کولای شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف همدا دی چې څنګه نرسان او صاحبان پوه کړو چې دا هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص دي. که څه هم مراکز صرف موږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې او یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچېرې هر یو مرض دی وګوري، کچېرې د مری تکلیف وي، کچېرې د معدې تکلیف وي، کچېرې پوستکی وي، کچیر وګورو چې دا نه جوړیږي، یا وخت ور باندې تیریږي، یا دوا ور باندې تاثیر نه کوي،
راول خود خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب دا وایي چې دا شیخ وبنې او دیم دا چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي یو خو په هرات کې دي په حوزوي روغتون کې دي بل په مزار حوزوي روغتون کې دي بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دي نو دې ته مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب د جرایي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغي سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، آیا په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي کسان هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کولای شي چې جراحي وکړي ترسره کړي. هم دا ناروغانو ته خو هدف داري چې جراحی یواز نه درمالنه نه ده، مونږ اکثر لیدلی دي چې دا جراحی د صاحبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی او یو سرطانی دانه یې لره کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې نه کړي چې څو میاشتې تیرې شي هماغه دانه چې دا هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی، نو جراحی په اکثر واقعاتو کې خصوصا په افغانستان کې چون د سرطانی ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تعقیبی تشخیص کیږي یا حل ورته پام کیږي، نو بیا اکثر سرطانی ناروغي کې درې واړه درملنه، یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو، جراحي او یا شوایي تداوی، درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنی درملنه نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه، د عامې روغتیا وزارت ته عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کوشش کوي، خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري، حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي ګاونډي هیوادونه هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي موږ سره. نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی د کادرونو نشوالی دی، متخصصینو نشوالی دی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې، هغوی حداقل درې کاله تیر کړي او بیرته راشي. بل مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي، هغه نه وروسته بیا موږ کولی شو چې تجهیزات واخلو، سامان آلاتو د تشخیص او درملنې لپاره، او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده او دا یو قسم دوا چې دا یا درملنه تداوی چې کیږي د سرطانی ناروغان لپاره د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي، دا ډیره ګرانه ده، دا ډیره قیمتي ده، او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي، او وزارت ساتامه تر اوسه مالی لحاظ نه دي توانېدلی خصوصا د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي، دغه عمده مشکلات شته.
بله، بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې، یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړې، آیا دوی مرسته کوي او کنه؟ ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې را لېږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده او د دوی معاینه د افغانستان څخه باندې لېږل کیږي او تر څو چې هغه بیر سره ځي ډیر وخت اخیستل کیږي، آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه، خو بیا زما بل عرف ته ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده او زمونږ افغانان باید لاړ شي، خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي، حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بیرته راشي.
بله،
دا حسن دسا په نورو رشتو کې دا شوی ده، خو سرطان په بس کې چون دا دلته نوی ایجاد شوی ده، مخکې نه و، د کار زمینه هم نه وه، نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې. یو برخه چې ورته وایي پتالوجي، یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پتالوجیست لرو. پتالوجي په دا معنا چې یو د بدن یو غوښه اخیستل کیږي او هغه بیا لیدل کیږي چې دا سرطان ده او کنه ده، او که بیا دا کم ډول سرطان ده چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دته کم ډول درملنه ترسره کړو. هغه په افغانستان کې ډېره ضعیفه ده، صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي، دولت سره کار نه کوي.
بله بله ډیر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلی پوښتنې ته. هغه دا چې د عامې روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د لپاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري. خدا په دې مشروط ته په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګ سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرر کیږي همداسې د صحت سکتور هم متضرر کیږي. پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانه تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعض متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایت نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصاً سیټی سکین، ایم آر آی دا باید راوړل شي. همدارنګه مونږ هڅه د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي. نو دغه پلانونه دي.
ډیره زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ساسو د لا بریا او په هیله
کور مو وطن.
ډیره زیاته مننه د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې دمه د ما سره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وا چې تاسو مو وړاندې کړنو. تر بیا بل خبرونه هم تاسو په لویو سپیشلی الله سپارم.